د ماسپښین دوه بجې شوې ده. ساتي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو قربای هم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د سپین بولدک له پولیس سره د پاکستاني او افغان ځواکونو د نشټې تازه حال درکو. د کابل په غازی لوبغالي کې د ګلبدین حکمتیار د نننن یو څرګندونو جزئیات هم در سره شریکو. خو لمړی خبرونه ملالی بشیر راوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې دا کندهار ولایت چارواکي وایي له پاکستاني سرحدي ساتونکو سره نشته اوس هم جریان لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړې او ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واټیکان ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د کندهار ولایت چارواکي وایي له پاکستاني سرحدي ساتونکو سره نشته اوس هم جریان لري. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق هم سیمې ته رسیدل دي. جنرال رازق ویلي چې په ډزو کې یوولس افغان سرتیري سرحدي ساتونکي ټپیان سوي دي او یو ملکي وګړی وژل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې تازه دمې سرتیري لقمان کلي ته رسیدلی دي چېرته چې د نشته له سهار راهیسې روانه ده. له سیمې څخه د جګړې له کبله زر کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کندهار ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ نشته هغه مهال پیل سوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمېرنه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. د شاغلی خپلواک په وینا د پاکستاني ملیشو دوه ټانکونه سوځول سوي دي او دواړه لورو ته تلفات اوښتي دي. په دغه جګړه کې دواړه لورو درنې وسلې کارولې دي خو پاکستاني چارواکو له افغانستان سره پر پوله د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یوه ملکي د وژل کېدو او د پوځیانو په ګډون د اتلسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د جمعې په ورځ سهار شاوخوا څلور بجې افغان پوله ساتونکو ځواکونو پر هغو امنیتي کسانو ډزې پیل کړې چې په چمن کې د سرشمېرنې د ټیم امنیت نیولی و. د اعلامیه په وینا پاکستاني ځواکونو په عکس العمل کې د افغانستان لوري ته سپکې او درنې وسلې کارولې دي. د ازادي راډیو خبریال د کندهار د والي د ویاند سمیم خپلواک له خولې وایي چې دوی هڅې کوي خلک له سیمې خوندي ځایو ته یوسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی حکمتیار تیره ورځ وروسته له شاوخوا دوه لسیزې د افغانستان پلازمېنې کابل ته راغی او د ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو افغان چارواکو لخوا یې هرکلی وسو. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه شاوخوا اته میاشتې مخکې لاسلیک سوې وه. ښاغلی حکمتیار له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د کندوز تخار لوی لاره د نشټو لکبل د ترافیکو پر مخ باندې سو. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ ځایخ مسؤلین وایي چې نن سهار 15 بجې د حکومت وسلوال مخالفینو د کندوز تخار پر لوی لاره د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه چې په پایله کې د کندوز تخار لاره د ترافیکو پر مخ وتړل سو. د خان آباد ولسوال حیات الله اميري ازادي رادیو ته ویل چې د نشټه د کندوز تخار پر لاره د اکس داوود او ادم خان دکان په سیمه کې په شدت روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دوی نن سهار د کندوز ولایت پر قلیزال ولسوالي او د کندوز او تخار پر لویه لاره د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې دي. د امریکا سنا د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو تمویل تصویب کړ. دغو ترجمانانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او امریکا د حکومتي چارواکو سره کار کاوه. د ترجمانانو د ویزو تمویل د هغه 1.1 تریلیون ډالرو د بودیجې برخه ده چې تر سپتمبر میاشتې پورې ده او د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو له لورې ملاتړ سوی دی. په همدې حال کې د کانګرس غړي په نوې بودیجه د موافقې په اړه خبرې کوي. سنا دغه بودیجه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه تصویب کړه چې د سې شنبې په ورځ د استازو جرګې تایید کړه. تمه کېږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لای هتاید او لاسلیک کړي. د ځانګړو ویزو پروګرام یا SIV د هغو افغانانو لپاره جوړ سوی و چې په خپل هیواد کې د امریکا له پوځ سره د همکارۍ په خاطر د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر رواني مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واټیکان ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ښاغلی ټرمپ به د مې په 15مه نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه او د دې میاشتې په 16مه او 18مه نیټو په سیسلي کې د نړۍ د 2 پیاوړو اقتصادي قدرتونو په غونډو کې لګډون مخکې د مې په 24مه واټیکان ته ولاړ سي. ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د ده سفر به له سعودي عربستان څخه پیل سي او په روم کې به پای ته ورسیږي.
My first foreign trip as president of the United States.
دوی وايي د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه زما لومړی سفر به سعودي عربستان، بیا اسرائیل او وروسته روم ته، هغه ځای ته چې زما د مذهبي مشرانو ډیر خوښ دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې په سعودي کې به د ټول منځني ختیځ له مسلمانو مشرانو سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ په سعودي ته د سفر په ترڅ کې د منځني ختیځ د سولې، د توریزم پر ضد د مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د روسیې استازي په استانه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې خوندي زونونو ته به د امریکایي الوتکو د ننوتلو اجازه نه وي. روسیې، ترکیه او ایران په سوریه کې د امنیتي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه پرون لاسلیک کړه. لاسلیک شوې موافقه د سوریې په شمال، مرکز او جنوب کې د کړکیچ د کمولو لپاره د څلورو زونونو د جوړېدو سپارښتنه کوي. د سوریې لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي الکساندر لارینتوف پرون وویل چې دا موافقه به د شنبې له ورځې وروسته نافذه وي. په دې امنیتي زون کې به چې د الوتنو ممنوع ساحه یوه برخه ده اوربند نافذ وي، خو دا طرحه په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه سوې وه د سوریې د اپوزیسیون د پلاوي لخوا رد سوه. د پلاوي غړي وویل دوی د سولې هغه پلان نه مني چې د اوربند ضامن یې ایران وي. د اپوزیسیون استازو همداراز پر روسیې د اعتبار په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل د روسیې د ژمنو او عمل ترمنځ لوی توپیر دی. د امنیتي زونونو د جوړولو طرحه اصلا روسیې د دې لپاره وړاندې کړه چې جګړې ختمې سي او بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. ایران او روسیه د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. ایران وایي د سعودي د ولیعهد له وروستیو پارونکو او غیر قانوني څرګندورو سره سره تهران د سیمه ییز امنیت د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره خبرو ته تیار دی. او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې پرون د ډیرو لږو رایو په توپیر د پخواني ولسمشر باراک اوباما د صحي مراقبت د مشهور پلان مهمې برخې لغوه کړې. دا پلان د 214 منفي رایو په وړاندې په 212 مثبتو رایو تصویب سو، خو ګمان کېږي چې په سنا کې به د دې پلان تصویب شای ستونزمن وي، ځکه د تصویب لپاره یې 2 مثبتو رایو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکي د ډیموکراټانو په وړاندې 250 د 48 په وړاندې په لږ توپیر اکثریت لري. د پلان چې په 2010 کال کې تصویب سو د نورو مسایلو ترڅنګ د بېوزلو امریکایانو لپاره صحي بیمه برابروله. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د سپین بولدک دواړو غاړو ته ورولو او له هغه ځایه د پاکستان یو افغان ځواکونو د نشتی تازه حال درکو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې وویل
باید د دولت ټولو مخالفینو ته ووایي چې نظام او حکومت به د ټولو لس او د ټولو نورو په خوښه جوړېږي.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په خوست کې د یو نوي کلینیک له جوړېدو خبرو.
د چرګانو ترڅنګ زمونږ پرسنل د دې جوګه دي چې دلته نور حیوانات هم د غوی امراض او د غوی نور هغه اړوند مسایل چې هغه پر اړه ولري ان شاء الله هغه به تشخیص کیږي.
آزادی رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سیمې سنل ولو او د آزادی اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کندهار ولایت چارواکي ویل پاکستانی سرحدي ساتونکو سره د ډیورنډ پر کرښه نشته لا هم روانه ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين د ډیورنډ له پوری غاړي او صادق رښتینې له کندهار په ټلیفون را سره دي. لومړی به ورشو ایوب ترين ته. ترين صاحب، د پاکستانی سرچینو په وینا دغه جګړه په څه حال کې ده؟ لا هم روانه ده؟
روسي معلومات دغه دي چې په پول باندې د دوړو خاورو څخه ډزې روانې دي، خو د پولې شاوخوا ته چې کومه آبادي ده یا چې کوم کلي و خلک وو هغه د کورو څخه وتلي دي. البته په سیمه کې ویره خپره ده او په چمن کې اوس څنګه لمخه ما د سپټال د روغتون څخه میډیکل سټوډنټ دی یا د سپټال د روغتون مشر دی دا سره خبر هو سو نو حالت د مړو شمیره چې وا هغه شپږ تر رسیدلې و او ټپیان چې دی هغه درې ډیر تر رسیدلې و په مړو کې دوی زنانې او دوه ماشومان هم شامل وو او دغه روس چې دی د پاکستانی سرحدي عسکرو لخوا په پوله چې د بولدک او چمن ترمنځ هغه هم تړل شوی ده او بل دا دی چې د کوټ څخه و چمن ته چې کومه لاره ده خلکو تګ را تګ دی هغه هم د سرحدي عسکرو لخوا د امنیت په توګه چې دی هغه تړل شوی دی خو اوس هم په چمن کې د خلکو چې کوم اطلاعات راځي چې په پوله باندې د کښنی او د غټي وسلې د کارونې لري روانه ده.
ترین څه تاسو ویل چې شپږ تنه وژل شوي دي او دوه ډېر ټپیان دي، په وژل شوي او ټپیانو کې د پوځیانو شمیر څومره دی؟
چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتون لخوا چې ویل شوي دي چې کوم ټپیان دي یا مړی دی هغه ځایي خلک دي او په هغه کې سرتیری یا امنیتي ساتونکي څوک شامل نه دي. خو دا هم ویل کېږي چې د پولې اغاړې ته د پاکستان لخوا چې کوم دغه چارواکي دي هغه تر اوسه پورې دا نه شي ویلي چې هلته څه تلفات اوښتي دي.
هلته به ورشو ترین صاحب، بله وبخښئ، هلته به ورشو په د پاکستان د پاوځ په اعلامیه کې مخکې البته سهار دوه ساعته وروسته تر دې چې نشته پیل شوی وه، د پاوځ په اعلامیه کې د څلور ملیشو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و.
په هغه اعلامیه کې د خو د دلته په چمن کې کوم ځای چارواکي دي هغه د ملیشو د خبر د ټپي کېدو تصدیق نه دی کړی. البته په اسلام آباد کې کوم بیان خبر سره او هغه کې د تلورو د ټپي کېدو او د یو عادي کس د وژنې اول ځل شو هغه تصدیق شوی، خو وروسته دغه د مرګ او ژوبلې چې کومه لړۍ وه یا شمیره چې وه هغه کرار کرار زیاتېږي او اوس وروستي ما چې کوم معلومات دي نو اوس هم د روغتون ته ټپیان را روان دي او هیله کېږي چې دغه شمیره چې دا به نوره هم زیاته شي.
ترین صاحب تاسو راسره اوسئ په لاین کې، ور به شو کندهار ته. صادق رشتینی له کندهار دغه موضوع څاري. رشتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ د افغانستان لور ته څومره کسان نو ته مرشوب لا وشته ده؟
شبر صاحب، اول خو باید دا ووایي چې تقریبا د نو یا لس ساعتونو په تېرېدو سره لا هم جګړه دوام لري او دواړه لوري یو پر بل د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخلي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دی هغه وایي چې تر اوسه د افغانستان لوري ته یو ملکي کس وژل شوی دی او یولس سرحدي پولیس ټپیان دي. دوی وایي چې مقابل طرف ته هم تلفات رسېدلي دي خو دقیق ارقام یې معلوم نه دي. کمانډان دا هم وایي چې د جګړې په سیمه کې د دواړو طرفونو څخه تقریبا د زرو په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو سیمو بیا ځای سوي دي او نورو سیمو ته تللي دي. او لکه ترین صاحب چې وویل د جګړې په ساحه کې یو ډول ناورین رامنځته شوی دی.
بله رښتینی صاحب، تاسو اوسئ بیرته به ترین صاحب ته ورشو. ترین صاحب، دغه دوه کلي د لقمان او نظر کلی چې پاکستان د نظر کلی ته جهانگیر کلی وای، دغه ستاسو د معلوماتو لمخې په دې کلی کې څوک اوسي؟
په دې کلی کې دغه کلی چې زه خپل ما دا کلی لیدلې دي، دا پر پوله باندې ډېرې ځارنګ کلی دي چې هغه پر پوله باندې دي او داسې په کلی کې داسې کورونه دي چې وه لارې د افغانستان په لور خلاصېږي او دغه کور بله لار پاکستان په لور خلاصېږي. ماجدان داسې دی چې مې ماجد په افغانستان کې وي او مې ماجد چې هغه د پاکستان په برخه کې وي. نو دلته کم چې د سرحد یا پوله چې د هغه چې کوم یو توستوایل چې یو لیک ښکاره لیکه هغه په دغه کلو کې نه معلومیږي او همدغه هغه علت چې د تیر څورو درایسې په دغه کلو کې چې د سرشمیرنې کار روان دی پاکستان د لوري او دغه وجه جوړه شوې ده چې د افغان چارواکو لخوا ویل کېږي دغه
ترین صاحب
مطلب ځینې کورونه د افغانستان په خوا دي او ځینې کورونه د پاکستان خو دغه
د معلوم ترین صاحب ستاسو او بخښه ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کسان چې په لقمان او نظر کلیو کې اوسي دوی په پاکستانی شناختی کارتونه لري؟
ځکه نه چې دی هغه پاکستانی شناخت کارون لري او دلته د چارواکوم دا وینا ده چې دی رائے یا ووټ کاروي هغه د پاکستان
او چارواکي خدا وای
دلته پاکستان راځي چارواکي دا وای.
بله ور بشو صادق رښتینی ته رښتینی سب ستاسو معلومات څه دي د لقمان او نظر کلی اوسیدونکو د افغانستان تذکرې لري؟
اول خو باید وای چې دغه لقمان او جهانگیر کلی چې جهانگیر کلی ځینې ورته نظر کلی هم وایي دا د سیمبول د ولسوالۍ د ویش د بازار دوه کیلومترۍ کې د ډیورنډ کرښې له سپرې نقطې سره څنګ پر څنګ پراته کلی دي. په دغه کلو کې اڅکزي قوم ژوند کوي او د کندهار چارواکي وایي چې تقریبا ډېره برخه د دغه کلو اوسیدونکي په خپله په افغان سرحدي پولیسو کې دي. د یوه اټکل په اساس تقریبا 15,000 شاوخوا کورنۍ په دغه دواړو کلو کې ژوند کوي او دلته چارواکي وایي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې البته پاکستاني نظامیانو د خپلو کسانو په مرسته د سرشمېرنې د پیل هڅه کول او اصلا هدف دا و د چارواکو په وینا چې دغه کلي له سپین بولدک څخه جلا او د چمن په ولسوالۍ پورې وتړل شي.
مخکې رښتینې صاحب تاسو وویل چې د کندهار امنیه قومندان سپین بولدک ته تللی دی، اوس مو هم وویل چې له یو شمېر قواوو سره هلته رسېدلی دی، او سهار تاسو وویل چې سرحدي ځواکونه د مهماتو له کمبود سره مخامخ دي. آیا دې لپاره چې جګړه روانه ده نورې قواوې هم سرحد ته تللې دي؟
د کندهار د امنیه قومندان سره په جنوب کې د 215 اصل کلي اردو مرستیال هم شامل دي. دا په دې معنی چې د سرحدي پولیسو سره د همکاري لپاره ملي اردو هم هلته سیمې ته تللي دي. ویل کېږي چې له مرکز څخه د ځینو وسلو البته لوی وسلو او مهماتو غوښتنه شوې ده، لکه سهار چې تاسو یادونه وکړه موږ له سیمې البته د افغان سرحدي پولیسو سره چې خبرې کړې وې دوی هلته د جګړې لمری شوبو کې د مهماتو کموالی سره مخامخ و.
ترین صاحب د پاکستان له لوري په دې جګړه کې یوازې ملیشا او برخه اخیستې ده کنه نور ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي؟
دا سیمه کې یوازې د ځکه چې پر سرحدي پوله باندې یوازې د پاکستان کم سرحدي عسکر دي هغه ته دا اجازه شته چې هغه د پولیس څارنه وکړي. نو هلته پولیس یا کوم ځای لوي دي هغه نشي کولی چې په دې جګړه کې سواخي یا ودا پولې ته ورشي، ځکه د پاکستان لخوا چې کوم سرحدي عسکر دي ایون فوج چې دی هغه حتی هم دغه نه وي چې هغه د پولې ته ورشي. دغه د پولې د څارنې کار چې دی هغه د پاکستان د سرحدي عسکرو دی. او بل ته لږ څنګه ستاسو خبره وکړه چې پاکستاني شناخت کارډونه سته یا نه سته، نو دا کار چې د دواړو حکومتونو د انتظامي چارواکو دی چې هغه به دا معلوموي چې کومه برخه د پاکستان ده کومه د افغانستان ده. او د ایز د خبریال په توګه زموږ کار دا نه دی چې موږ به زموږ کار دا وي چې خالي هغه ستونزه چې د چارواکو نور هوارېدل او د سره کول چې دی هغه د چارواکو کار دی.
خدای خو بیا هم خبریال له سیمې معلومات ترلاسه کوي او پوهېږي چې هلته د سیمې خلک دوی ته څه وایي. له تاسو دواړو مننه کوم، له صادق رښتینی او ایوب ترین څخه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي، او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر ټولو سیاسي ګوندونو ژغ وکړ چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره له دوی سره یوځای شي. حکمتیار نن په د کابل په غازی لوبغالي کې خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې همدارنګه د نظام پر اوسنی ویش هم انتقادونه درلودل. ښاغلی حکمتیار وویل چې اوسنی نظام د اساسي قانون په مطابق نه دی رامنځته شوی. دغې غونډې ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د حکمتیار له راتګ سره د سولې نوی باب پرانستل شوی دی. له کابله زموږ خبریال ناجیه ساپی راپور لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هغو کسانو تند انتقادونه وکړل چې وایي طالبان ښه او بد نه لري. ښاغلي حکمتیار د جمعې په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې په دې اړه وویل:
هغو ته چې وایي طالبان ښه او بد نه لري ټول بد دي، او که څوک طالب ته د ورور خطاب وکړي پرې غوسه کیږي. خوبوی توائیو دا دی جنگ دی دوام شعرونه دی دی سول خلاف شعرونه دی سول تقاضا دادا چی موج مخالفینو تن دا پیغام نلیجو چی اروری تا چمتویم پخکل خواستان که دی منان.
خغلی حکمتیار هم دارنگ ویل د نظام اوسنی ویش د اساسی قانون په مطابقت کې نه دی، بلکې په وینای چې د نظام د جانکاری د ویش په اساس رمسته شوی.
په دې ویش باندې ټینګار مکوئ، دا ویش سپیڅلی ویش نه دی، نه د خدای له لورې ویش دی، نه د ولس له لورې ویش، او نه هم د اساسي قانون مطابق ویش. دا د ښاغلي جانکاری ویش ده، دې ته دې سپیڅلی ویش په سترګه مه ګورئ.
خغلی حکمتیار همدارنګه پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرنیانو د حضور پلمې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې تکینی. په دغه غونډه کې د حکمتیار د زرګونو پلویانو ترڅنګ د اوسنی او پخوانی حکومت لوړپوړو چارواکو او د ملي شورا غړیو ګډون کړی و. دغې غونډې ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې د حکمتیار راتګ سره د سولې نوی باب پرانیستل شو.
زه باور یم چې د حکمتیار راتګ سره به په هیواد کې د سولې او ثبات یو نوی باب پرانستل سي. باور یم چې موږ به د هیواد له ملي او دفاعي ځواکونو څخه د حکمتیار ملاتړ له ځان سره ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر هم ویلي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره د سولې لپاره ستر ګام اخیستل شوی او دې لارې ته به د بشپړې سولې د ټینګښت پورې دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د چرګانو او حیواني ناروغیو د یو مجهز کلینیک ته جوړېدو له لارې د دې جوګه شوي چې په دې برخه کې زیاتره ناروغي تشخیص کړي او تداوي یې وکړي. دوی زیاتوي پخوا مالداران او چرګانو د فارمونو مالکان مجبور ول چې د ناروغیو او مرضونو سیمپل پاکستان ته واستوي چې په دې به ډېر وخت لګېده. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې په لومړي ځل د حیواني ناروغیو یو داسې مجهز کلینیک جوړ شو چې د خپلو وسایلو او امکاناتو پر مټ د چرګانو او څارویو ډیری ناروغۍ او مرضونه تشخیصولی شي. په خوست کې تر دې مخکې د مرغانو او څارویو د مرضونو اساسي تشخیص یوه مهمه ستونزه وه چې له دې کبله به ډیر شمېر مرغان او څاروي مړ کېدل او مالدارانو او د فارمونو مالکانو ته به زیان اوړېده. یاد کلینیک په خوست کې د کارډیف یا د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې چې 50% لګ خصوصی سکتور پر غاړه اخیسته جوړ شوی دی. د یاد ادارې د چرګان او روزنې د دپارتمنت مسؤل اجمل ولی د کلینیک د اړتیا په باب آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې مخکې په خوست ولایت کې د موږ مالدارانو کله چې دوی د مختلفو حد امراض سره مخامخ کېدل دوی به د خپل چرګونو سمپل پاکستان ته وړلی. دا چې په خوست موږ خپل فارمونه لرو، د برایلر فارمونه لرو، شلدونې موږ جوړ کړي دي. د اساس موږ دا ضرورت تشخیص کړلو چې په خوست کې هم داسې کلینیک جوړ کړو. دلته هغه پرمختللي وسایل ته په دې کلینیک کې شته دي. هغې تب موږ ټول امراض تشخیص کوو. د امراض تشخیص نه وروسته به بیا موږ په هغه ساحه کې د هغوی د تداوي او د هغوی د وقایې په برخه کې به موږ عملي ګام کوو.
د کارډیف ادارې ولایتي مسؤل حیات وزیر عرفان وایي له یاد کلینیک څخه د شیخ زاید پوهنتون د ویترنري پوهنځي محصلان هم د یو تحقیقي او روزنیز مرکز په توګه ګټه پورته کولی شي.
پوست ولایت کې د چرګانو په پاش کې چې کوم امراض پیدا کېږي د هغو په وخت مخنیوی وشي، تشخیص یې وشي او تداوي وشي. دې سره سره د ویترنري پوهنځي محصلین کولی شي چې دلته خپلې عملي زده کړې وکړي او دوی نه یو تحقیقاتي او روزنیز مرکز په صفت
بلخوا د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیالله نصرت وایي چې سږ کال به هم د دوی د ادارې په چوکاټ کې یو شمېر اساسي برنامې پلي شي. د ول د ادارې ټوله هڅه یې په دې متمرکزه ده چې خوست د کرنې سبزیجاتو، میوو، دانو، چرګوړو او چرګانو له پلوه پر ځان بسیا شي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی.
په دغه کلینیک کې به مونږ د چرګانو اوس وخت کې د هغوی د امراضو نورو تشخیص امراض چې کوم دي هغه به تشخیص کېږي انشاءالله. خو د دې تر څنګ زمونږ پرسنل د دې جوګه دي چې دلته نور حیوانات هم د هغوی امراض او د هغوی نور هغه اړوند مسایل چې هغوی پرې اړه ولري انشاءالله هغه به تشخیص کېږي، ځکه دلته مونږ کافي پرسنل لرو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې ویل په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د چرګانو شل معیاري فارمونه جوړ شوي، خو خواوشا درې سوه نور فارمونه هم شته چې معیاري نه دي. ولې د کرنې اداره هڅه کوي چې دوی سره د خپلې مادي او تخنیکي همکارۍ له لارې یاد لسګونه فارمونه هم معیاري چوکاټ ته داخل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د فیسبوک مشر مار زوکربرګ اعلان کړی چې دغه شرکت په 3000 نوي کارکونکو کې استخدام کړي. د نویو استخدام شویو کسانو کار بداوي چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه اچول شوي مواد وڅاري. نوي کارکونکي د هغو 4500 ترڅنګ کار کوي چې فیسبوک ته ورسلونکي شکایتونه څاري. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو. البته وړاندې په خپرونه کې د افغانستان په اړه هم یو شمېر مطالب اوریدلی شئ.
د فیسبوک د څار د څانګې د کارکونکو د شمیر زیاتولو پریکړه وروسته له هغه وسوه چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه یو شمیر کسانو ځانونه ووژل او د دې ادارې پر رئیس مارک زوکربرګ سخت انتقادونه وسول. مارک زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکلي، موږ پر دې کار کوو چې وکړای سو په اسانۍ سره داسې ویډیوګانې او مواد په ګوته کړو. که دا یو کس ته د اړتیا په صورت کې د رسېدو خبره وي او که د یوې موضوع یا پوسټ لرې کول وي. د په خپل پیغام کې د چهارشنبه په ورځ پر فیسبوک لیکلی چې په تیرو څو اونیو کې موږ ولیدل چې خلکو پر فیسبوک یا خپل ځان ته یا نورو ته زیان رسولی او دا کار یې یا د ویډیو او یا هم په ژوندۍ بڼه کړی دی. دا د زړسوي خبره ده او ما په دې اړه فکر کړی چې څه وړ د خپلو خلکو لپاره نور ښه خدمت وکولای سو. زوکربرګ په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې دغه نوي کسان به میلیونونه هغه مواد چې فیسبوک ته راپور شوي څېړي او ارزوي، او د مخکنیو 4500 کسانو ترڅنګ به نوي 3000 کارکونکي وکولای سي شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه ګړندۍ کړي. د کالیفورنیا په فدرال محکمه کې د چهارشنبه په ورځ د ګوګل، فیسبوک او ټویټر پر ضد یو قضیه درج شوې چې وایي دغو ادارو په 2015 کال کې د سان برناردینو له حملې سره مرسته کړې وه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. په دغه پیښه کې د وژل شویو کورنیو د دغو ادارو پر ضد شکایت کړی دی. د دوی په وینا فیسبوک، ټویټر او ګوګل داسې کسانو ته چې له تروریستي ډلو سره تړاو لري هم اکاونټونه ورکوي او هغوی د دغو ټولنیزو شبکو په کارولو سره خپل د سخت دریځۍ پروپاګند په چټکۍ سره خپروي. فیسبوک او ټویټر وایي دوی تر خپله وسه پورې د دغو ویبپاڼو له کارولو څخه د تروریستي ډلو مخه نیسي، خو متخصصین وایي دغه ټولنیزې شبکې د دوو ډبرو ترمنځ راغلي دي چې غواړي د تروریستي ډلو په مخنیوي کې مرسته هم وکړي، خو له امنیتي ادارو سره د کارکونکو د معلوماتو د نه شریکولو پالیسي هم لاسونه تړلي دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې ګوګل هم ویلي چې له نورو ټولنیزو شبکو سره کار کوي چې د تروریزم د خپرېدو مخه نیسي.
خبریاست ساینس پوهان وایي چې داسې پروتینې موندلي چې د سرطان او اچ آی وی ناروغیو په وړاندې د واکسین کار کولی شي. د امریکا په باسټن پوهنتون کې څېړونکي وایي د پروب په نوم په پروتینو کې چې له تایسریا مننجیتیتس باکتریا د باندې موندل کیږي بدلون راوستی او له هغه څخه د واکسیناسیون د عکس العمل د رامنځته کوونکي وسیلې په توګه کار اخیستی دی. اوس د ګڼ شمېر سرطانونو درملنه په هغه صورت کې کیدی شي چې ناروغي په وخت تشخیص شي، خو د سرطان د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړولو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوي، خو د دې پیچلې ناروغۍ په مخنیوي کې ناکامي شوي دي. اوس هیله ده چې د ساینس پوهانو دا نوې هڅه نتیجه ورکړي.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړل. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په 2:30 بجو لاند خبرونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی پر رسول اس ام اس کې لیکلی دی، پاکستان د افغانستان د سولې دشمن دی. د دې لپاره چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راغلی دی، پاکستان ته دا سخت گزار دی د په وینا. نو د همدې لپاره دی لیکي چې پوسپین بولدک پاکستانی پوځیانو یرغل کړی دی. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي، کومو خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د ماینونو او جګړو له امله ژوند له لاسه ورکړی، حکومت باید د هغوی کورنیو ته پاملرنه وکړي. حمید گل غزنفر علی کوزیل کی د لوړو زده کړو وزارت نه هیله کوم چې د خوست شیخ زاید په هنتون د تی په هنځي کډری شفاخانه فعال کړي. محمد بارکزای لفرا پر استول سمس کلی کی په شناختی کارت د لقمان او نظر کلی د پاکستان کې دای نشي، زه هم پاکستانی شناختی کارت لرم. دوی بجې او دیر شتک کې شوې لند خبرونه لملالی بشیر څخه.
د کندهار ولایت چارواکي وایي له پاکستانی سرحدي ساتونکو سره نشته اوس هم جریان لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل پلویانو یوې لوی غونډې ته خبرې وکړې. د کندوز تخار لوی لارې د نشوتو له کبله د ترافیکو پر مخ باندې سوه. د امریکا سنه د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارانو د ویزو تمویل تصویب کړ. پینټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکي اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. د روسیې استازي په استانه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې په خوندي زونونو کې به د امریکایي الوتکو ته اجازه نه وي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر رواني می میاشتې په وروستیو کې د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال سعودي عربستان، اسرائیل او واټیکان ته سفر وکړي. او د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د ډیرو لږو رایو په توپیر د پخواني ولسمشر باراک اوباما د صحي مراقبت د مشهور پلان مهمې برخې لغوه کړې.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د امریکا سنا پرون هغو ترجمانانو او افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي او ملکي ماموریت سره مرسته کړې، د ویزو د ځانګړي پروګرام لپاره 2500 نوري ویزې هم تایید کړې. د امریکا متحد ایالاتونو په افغانستان بیرغ کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره سم امریکا ته د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام پیل کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی میاشتې مخکې اعلان وکړ چې دا پروګرام په موقت ډول ځنډولی دی. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا سنا پرون تایید کړ چې په افغانستان کې باید د ایساوي پروګرام ته 2500 نوري ویزې ورکړل شي. د دې پروګرام د دوام لپاره مالی لګښت د امریکا د حکومت له موقتي بودیجې ورکول کیږي. د امریکا د کانګرس دواړو خونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې 1.1 تریلیون ډالر د سپتمبر تر میاشتې د حکومت د لګښت لپاره ورکړ شي. تر سپتمبر به د کانګرس غړي د نوې بودیجې پر پلان کار کوي. ایساوی ته د اضافي ویزو ورکولو پریکړه د امریکا د کانګرس استازو مجلس د چهارشنبه په ورځ کړې وه او سنا پرون تایید کړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ باید دا پریکړه توشیح کړي. د سنا غړي جین شاهین وویل چې د ایساوی لپاره امریکا ته د مهاجرت د نورو ویزو ورکولو پریکړه به د یو شمېر کسانو ژوند وژغوري. د امریکا حکومت په افغانستان او عراق کې د ایساوی پروګرام له هغو خلکو سره د مرستې او له خطره د هغوی د ژغورلو لپاره پلان کړی چې له امریکا سره یې په پوځي او ملکي ماموریتونو کې مرسته کړې ده. کله چې د امریکا حکومت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ، د هغو افغانانو د ژوند او امنیت په اړه اندېښنه لوده چې په افغانستان کې مرسته ورسره کړې وه. دا څه ویره و چې د امریکا تر وټولو ورسته شای وستوال طالبان هغه افغانان په نقشه کړی چې له امریکا سره یې کومک کړی وو. په نیویارک کې له پناغښتونکو سره د مرستې اداره ایراب تخمینوي چې وستوال طالبان او نور افراطي وستوال ډلې په اوسط ډول په ورځ کې یو داسې افغان وژني چې د ایساوي پروګرام په شرایطو برابر دی. د امریکا حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د ویزو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډوي او پر دې اساس یې په افغانستان کې د دې پروګرام لپاره له خلکو سره مصاحبې او د هغوی د امنیتي څېړنې بهیر هم بند کړ. هغه مهال یوازې 1400 ویزې د دې پروګرام لپاره پاتې وي، خو د خلکو شمیر تر دې ډېر زیات و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که د می تر میاشتې نورې ویزې منظور نه سي، دا پروګرام له بنبست سره مخامخ کېدلی سي. د امریکا د سنا غړي جین شاهین ویلي چې کانګرس باید هغو ستونزو ته چې د دې پروګرام پر وړاندې پرتې دي یو دایمي حل پیدا کړي. په افغانستان کې نږدې 15000 کسان لا هم د ایساوي پروګرام په ترڅ کې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو ترلاسه کولو په تمه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترس په سوریه کې د خوندي سیمو د جوړولو د موافقې محتاطانه هرکلی وکړ. په سوریه کې د خوندي سیمو په جوړولو باندې پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې ترکیه، روسیه او ایران موافقه وکړه. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په سوریه کې د خوندي ساحو د جوړولو د عملی پایلو په تمه ده. دغه سازمان عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرس د پنځمې پورز په یو بیان کې له هغې موافقې هرکلی وکړ چې په اساس یې په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي خبرې د هغه ویاند سټفن دوجاریک په یو بیان کې وړاندې کړي او ویلي دي چې هغه دا وړاندیز هم کړی څوخه ده چې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر د شوې موافقې اغېزې وکتل شي. په سوریه کې د خوندي ساحو کار د قزاقستان په استانه کې لاسلیک شوی تړون په اساس د جون په څلورمه پیلېږي. دغه تړون له مخې په سوریه کې اوربند مراتیږي، د سوریې په فضا د هوایي الوتنو بندیز لګول شوی او ټینګار شوی چې بشري مرستې زیانمنو سیمو ته ژر ورسیږي او د کډوالو ستنول اسانه کړی شي. دا ستانه په خبرو کې د روسیې خاص استازي الکساندر لاورینتیف ویلي د موافقې له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي عملیات بندیږي او د دب خبره په دې برخه کې نور د پوښتنې ځای نشته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټفن د مستورا هم پرون په استانه کې د سوریې د سولې خبرو تر یو دور وروسته رسنیو ته وویل چې د تړون له مخې په څلورو سیمو کې تاوتریخوالی کمیږي او دا یو ډیر مهم پرمختګ دی. نن د می څلورمه موږ په یو ښه طریقه د تاوتریخوالي د کمښت په هدف د یو مهم ژمن او مثبت ګام د پورته کېدو شاهد
وو.
د موافقې په اساس په شمالي، مرکزي او جنوبي سوریه کې د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز شوی. هغه سیمه چې د بشار اسد ملاتړي پوځیانو له مخالفینو سره له 2011 کال راهیسې پکې جګړه پیل کړې او تر اوسه په دې جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي دي. د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز په اصل کې روسیې کړی و، هغه هیواد چې په روان کړکیچ کې د سوریې تر شا ولاړه ده. ایران هم چې د خوندي سیمو د جوړولو د موافقې یو لوری دی، د اسد د رژیم ملاتړی دی. د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز د ایران د موجودیت په خاطر د سوریې د رژیم د مخالفانو له مخالفت سره مخ شوه او متحده ایالاتونو هم ورته اندیښنه مطرح کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کړکیچ د هواري په هدف له هر ډول پرمختګ هرکلی کړی، خو ویلې دي چې باید کې لوري په ژمنو ولاړ وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نورت په یو بیان کې ویلي چې د تیرو موافقو ناکامۍ ته په کتو باید محتاط اوسو، ځکه تمویلونکی ایران هم په دې تړون کې ښکیل دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران نه یوازې کړکیچ نه دی هوار کړی، بلکې د اسد له رژیم دغه هیواد بی دلیل ملاتړ د عامو سوریایانو مصیبت لا پسې جاری ساتلی. د خوندي سیمو د جوړولو په باب د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په دوهمه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. خوندي سیمو ته چې د جګړې ځپلې سوریې د خلکو لپاره لږ تر لږه غټه هیله ده، پوستې جوړیږي چې پکې به د دولت او مخالفینو دواړه لوري کسان موجود وي. بهرني پوځیان هم دې سیمو ته د سارونکو په توګه ورننوتلی شي.
هنګری سرنوالانو یو لس کسان د لسکونه کډوالو د مړینې په قضیه کې تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د قاچاقبرانو د دې بانډ مشر یو افغان دی چې نوم یې نه دی یاد شوی. په تورنو کسانو کې د هغې لارې ډرایور هم شامل دی چې ویل کېږي د مرستې لپاره د کډوالو چیغې اورېدي، خو د خپل مشر قاچاقبر د امر له کبله یې لارۍ ونه دروله، چې په نتیجه کې یو شمېر کډوال د اکسیجن د کموالي له امله مړه شول. احمد تکل او نور جزئیات.
په هنګری کې د یو او یا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارۍ ډرایور هم شامل دی چې دا کډوالې په قاچاقي ډول له هنګری څخه اتریش ته لیږدول. هنګری څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په لارۍ کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې وهلې چې اکسیجن په خلاصېدو دی، خو ډریور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوالانو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر له ستونزې خبر کړ، خو هغه ورته د درېدلو اجازه ورنه کړه. څارنوالان دا لارۍ د مرګ د لارۍ په نوم یادوي. دوی وایي چې د لارۍ ډرایور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لویه لاره ودرېد او په تعقیبي موټر کې بیرته هنګري ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا اووه شپېته نور کډوال په یوه بله لارۍ کې چې هغه هم د هوا د تصفیه وسایل نه درلودل، بیا په قاچاقي ډول اتریش ته وړول، خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندي پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بانډ مشر یو افغان دی چې 13 کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو، خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو 13 کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډریوران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لړۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول 11 کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنی څلور تنه د یو او یا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو 11 تورنو له ډلې 9 کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بانډغړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسېدلی و په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول، او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لاره 13 ځلې تګ راتګ کړی. د هنګري څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بانډ له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي، او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 300,000 یورو ګټلی دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم ستاسو له بیلابیلو پیغامونو سره راغلم. لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده، په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری یو لوی ستونزه ده چې کولای شي د ټولنې د ناخوالو لامل شي. زموږ ډیری اوریدونکي له لوړپوړو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. ستاسو دغه غوښتنې او پوښتنې مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي چې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو لومړی به د همدې بیکاری ستونزې په اړه ستاسو راغلي پیغامونه در واورم.
بریا، السلام علیکم. کندهار ولایت د غړي مسوالې تاسو په تماس کې مې مساکرین جانې زه د مشرانو سره د هیل لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک ورور بل هیواد روان دي، بل
ماست مزوریات بالا نازل سوالی برکه از خره چپه. ما 14 سال مکتب خانه نه وظیفه واسطه به من نه، ما چیکار کنم؟ ما در بدر هستیم.
السلام علیکم، زه نکیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما دغه پیغام دی د حکومت چې ګټه نشته، کاروبار ولاړ دی، صفر سیاست کړه وخت چیر شو. السلام
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، یک قرارم اول پدر ما مریض است، یک دسته نداره که ما خرج کنیم.
احمد فرید هستم از ولایت غزنی. ما و تمام کارمندای حکومت وحدت ملی پیشنهاد دارم که از برای خدا، از خدا بترسید. مردم تمامش در تنگ آمده، بیکاری، بیوظیفگی، فقر، بیامنیتی. ما خواهش میکنم که نمانند که وطن ما به طرف بدبختی برود.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکیل او سلامت. مورس کله سلامه. زه د پلار یو زویم، نامو دی احمد. پنځه انډیوالان لرم. یو انډیوال می د دې شوکې ده چې هغه غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقی دی ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو. تحقیقات خو زه پلار په دکانداری مصروف کړی یم، دی سراسي ما تشویقی، زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوښ له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا د دې شو کې د لوپری وت تازه سولار شنن لم مکتب حالت دې کې انجینر رواني ولز به سر ملاقات کوم قرونه له سره خبري وکړي تا خو مان جوړوړي خدا خو کار ده کو وات وختانه شي ځکه چې پلار لرن چې کوم دکان بند کوم لار سم خو میګا چې ورته دامي وایي خلاص نه اندې کار خلاص نه وزګار نه بل راځي دارا توای پرنت للای ومالته اندوالانو ناس خو چر سم وسکول تاریا کوم وسکول ګپین وکړي باندارم کوراز سم کوم راځولار ما خو جوړوړي خو نه يم خلاص وزګار نه يم کاش کوم خلاص وای چې للای وای در سره خو بل اخره دا ټول مایسه کیږي راځي یو بل اندوال دی لرم دارا ته دی بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي را توای درازه دي خپلانې داسې وه چې نو زه دې خلاص نه يم چې خلاص نه يم که دا ټول خیر راځي پاتې شي خپل کار مصرف کړم نو زه دا وایم کوا کی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و منداولي ټول خلک دې مصرف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کړي نه دربدری پیدا کړي نه رشوت پیدا کړي ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی وسلام
دوستانو د کندهار ولایت خمود یو اوریدونکو هغه پیغام اوري چې وای د کار د نشټوالي په صورت کې خلک په کوم کارونو بوختيږي همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې او په افغانستان کې مې د بیکاری ستونزې ته کومولو پاړه د وزارت د اقداماتو پاړه پوښتنه ترې وکړه ښاغلی احمد سی وای
ډیر زه مننه کوم وګورئ چې په ټول کې تاسو کوي چې له 2003 کال راپېښه او ورسره دغه پنځه رسم او د دغه شپږ رسم کال پیلنی میاشتې یو څه سوزمنې دي او زه د ملت د خلکو له دغه درد او دغه ستونزې څخه بې محامه دي چې د کار نشتون مسله ده د اوسره موافق کېمه د واغوان په حیث د یو د هیواد اوسیدونکي په حیث چې دا دوی ته د پیغام ورکوم ته واقعا هم د کار نشتون هغه یو مسله یا هغه یو معضله ده په ټولنه کې چې شاید درد مهم ورنځوي دغه وزارت وزیر او حتی خپل خبري ولس مشر هم تر نه ورسیږي مهم ټکی دا ده چې د ملت او د خلکو د پرځ غوړه متوایم چې داسې نه ده چې چارواکي له هم خپل خبري ولس مشر په وخت کې تفاوت وي او د کوم داسې برنامه یا کلندارو نه لري چې د خلکو لپاره وي پلان او چې څو پر خلکو ته کارمنده نه وشي په ټول کې برنامه موجود دي د لوی د برنامه تر لاسه کولو کوم تعهد او وعده تختلف عن الورس مش اللي خلق سيد المدرة أو مخصن بكار سولي دي شارو دارات وصني رحبري اللي خلق سيد المنجا كون وعده كريدا شي من بدي بكاري كاچا رجيتو ده حقا يو مسئوليات مرس بل في أواز دي خلق الورس مش مسئوليات بي يا هم يواز دي كار سولي دي شارو دارات مسئوليات بي يا هم ديو بلي مشخصي داري ده يو ملي بروسة ده او پدې کې ټول دولتي ادارې پدې کې مشترکاً کار کوي او خوش وخت د دې ته ټول ډیره ښه هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده او د دې ته هماهنګي یوازینې علت چې موږ تاسو مثبت دوه د چون ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدلو چې د بیکاری کچه شپږ سلنه راټیټه ده یعنی دا وګورئ یو هغه شمیر بیکاران چې موږ له 2030 کال راپېښو ته ورته دی یو دا او څنګه دې بیکاری یو غاش مې روس مده کال نور هم نړیوال د فلونه غوته شول ده هم په دې بیکارانو سره راځي نو شول ده هم سره یو ځای شول یعنی دا کته ډیر لور شو دریم مرحله دا و چې موږ د دې شایدان او یو غاش مې له میلیون نو چات موږ هغه افغان مهاجرین چې بهرنی هیواد له کې ځوان کوو مخصوصا په ایران او پاکستان کې یعنی هم دې ته افغانستان تر څنګ شول دا دې یو تکانو دی افغانستان دولت او د خلکو لپاره او خوش پښتنه هغه برنامه چې پلار وکړو چې یعنی د بیکاری کچه به له حده ډیر اوچت شي وي په وسط د داسر من خلک سره ملت دا ویل شو چې د بیکاری کچه نور هم راکېته شو پښتنه د رقم راکېته ویل دا شپږ سال او بخښنه
د شپږ سالانه بخښنه ورم د شپږ سالانه سرش کال راکېته شو دا
دا دا مې د تازه سرویس مونږ سره کړ دا د 2013 کال په شروع کې یا هم د 2014 په ورسي میاشت کې دا رقم لکې شو او کوم ته هڅه چې ما تاسو ویلې په دریو برخو کې دا کار سره شو یو په خالي دولتي دراسې کې کوم خالي بسونه موجودو په دې باندې په کار د توګه کار سره شو چې موږ ته ونی دوه هغه کلرمن ځوانان چې وګړي لوري ځکه د لوبلې که تاسو لري اسناد ولول نو دوی نه استفاده کوي باید په بسونه کې په دغه دولتي دراسې دوی د خصوصي سکتور حسونه وا دا ډیره مهمه او ډیره اوچت قدم ستاسو شو د دې څنګه ونه تاسو ډیره څنګه ونه نور هم وعده وکړه تر څو پر خلکو د کار مهمې لپاره چې موږ یوازې په دولتي ادارو کې په دغه رسول باندې موږ استفا نه شو کولی. دلته موږ سره د دولت د خصوصي پانګونې ډېر زیاتې هم ملاتړ موږ سره و چې موږ ته وویلو چې یو غټ شمېر ځوانان دلته په دندو وګمرو. درېیمه مرحله چې موږ ورباندې کار کوو او انشاءالله پړاو ډېر زیات یعنې کارنې مرکز ته دي، هغه د بهرني هېوادونو ته د استولو پروسه وه چې یعنې الزام د کارکوونکو بهرني هېوادونو ته چې موږ له سعودي هېواد سره خبرې ډېرې نږدې شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ دا یو هوکړه لیک له سعودي هېواد سره به لاسلیک کړو. انشاءالله چې زموږ یو غټ شمېر هېوادوال چې بې پادرې وو او مخصوص هغه هېوادوال چې هغوی مینهوال دي چې یعنې بهرني هېوادونو ته د کار کولو لپاره لاسي، انشاءالله دوی به وخت ورکړي او په هغه کې به کار وکړي او دا د نوو کوم خلکو ته چې انشاءالله د کاري کچ په نور راځي. ته
که ستاسو شمېر څه دی احمد زستم که درته وایي چې څومره شمېر خلک اوس مهال بیکاره دي په افغانستان کې، څومره یعنې کاري وړتیا لري او دوی ته کاري زمینه نشته؟
وګورئ په ټوله کې د افغانستان دغه وروستۍ کومه سروې چې ترسره شوه، یعنې زموږ د افغانستان ټول نفوس 28 میلیونه وښودل شو. له 28 میلیونه نه موږ شاوخوا 2 میلیونه د کار واجد شرایط کسان لرو، یعنې دوی هغه کاري قانوني سند دي د کار لري چې د کار وکړي کار وکړي 2 میلیونه دي. له 2 میلیونه نه د بیکاري کچه اوس راټیټه شوې ده 1.8 میلیونه ته، یعنې د هیله مند دي چې متقل سره دغه 1.8 میلیونه زموږ مطلق بیکاره دي. د دې لپاره هم انشاءالله کارمندانه به وشي او انشاءالله کوم برنامه چې ماته ستاسو یادونه ترې وکړه انشاءالله دا به یو په پرت کې باید پلی شي او د هیله مند دي چې مت د دغه برنامه په لیکلو سره به دا رقم ډېر شي.
دقیقا که تاسو د دغه کال لپاره د 1996 کال لپاره خپل پروګرامونه راته وایست، ان ستاسو پلان څه دی؟ څونه کسان ته به کاري زمینه برابر شي په دغه یو کال کې؟
یو هغه مرحله چې موږ په دې نه خپل دولتي دراسو کې خاص کار مندل وکړو. دویم زمونږ ته خصوصي پانګونې په برخه کې، یعنی خصوصي سکتور کې خلکو ته د کار زمینه برابرو. او دریمه مرحله بهرنیو هېوادونو ته د استولو موضوع ده. څلورم هم موږ خلکو ته د ځینو برنامو یا د فني او حرفوي زده کړو پروسه ده، دوی ته د فني او حرفوي زده کړې ورکړو ترڅو پورې هغه خلک چې هغوی زده کړې نه لري یا څه ښوونځی نه دی لوستی نو هغوی په خپله یعنی لاس په کار ځینې داسې کړنو ته کېږي چې یا مهاجرتونه کوي یا ځینې نور داسې کړنې ته سر کوي چې مطلب ټولنې ته یعنې اړول کېږي. دغه د دغه پروسو د مخنیوي لپاره موږ د اسپانیا حرفوي زده کړو مرکزونه پراخ کړي دي او نورو د پراخېدو په حال کې دي. کومه چې خلکو ته زده کړه ورکړو او ځینې هغه هېوادوال چې بیا زده کړه کوي هغوی سره موږ مالي او نقدي مرسته هم ورسره کوو چې څو پرې په هغه بحث کې چې د زده کړې لیدلې ده دا کوي چې خپل ځان ته یو ښه کوچنی کاروبار په غسیم کې ژوند کوي، ځان ته جوړ کړي
تاسو یعنی بیا هم زما پوښتنه دا ده چې په دغه کال کې تاسو کوم دقیق رقم لري چې په دغه کال کې دغو نکسانو ته کار پیدا سي کنه؟ یعنی دغه پروګرامونه مو د یو کال لپاره دي، د پلان کنه دا اوږدمهاله دي ځکه تاسو حرفوي
دغه برنامه ما تاسو یادونه وکړه پرې ودانې. دا البته د افغانستان په کچه ملي یو برنامه ده، یعنی دا په ټول افغانستان کې د ټول ولس لپاره دغه 1.8 میلیونه رقم چې ما تاسو کده دا د 1.8 میلیون رقم دپاره ده. یعنی انشاءالله د افغانستان دولت کومه برنامه پلاره چوي دا داسې نه چې یوازې د یو ولایت یا هم د 1.1 میلیون له منځه چې موږ ووایو 1 لک یا هم د 1 میلیون دپاره، نه بلکې دا د ټولو دغه کسانو دپاره دي.
بلې، یو بل موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړل په بهرنیو هېوادونو کې کوشش کوي چې افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي، هلته به دوی په کومو برخو کې کار کوي؟ تاسو د سعودي عربستان یادونه وکړله، نور کوم هېوادونه دي او په کومو برخو کې به کار کوي؟
دا مهال موږ یوازې د سعودي هېواد سره خبرې پیل کړې دي او خبرې مو د مخکې شوې دي. ان شاء الله په دې راتلو کې به د یو ډېر څه یو ښه بیلګه ساينان تاسو ته ان شاء الله یو څلور بل سپېڅلې له سړي څخه وتره نور خاصي ودان تر هم من خبره بوختي لکه قطر امارات او ځینې نور دي ودان تر د سلمان دې څخه څه موږ ته ونی وو سره هم خپل خبرې او څه مرحله ته خیر ان شاء الله ورسو.
او په کوم برخه کې بده کار کوي؟ البته
برخه البته لا تاسو سره مشخص نه دي، دا به ورسره مشخص کیږي. رقم لا تاسو مشخص نه ده څومره لپاره دې سکرې ان شاء الله دا رقم به ډېر لوړ وي. ځینې ګونګوسې موږ اورېدلې دي چې په کې 5000 یا 6000 یا هم 5000 غلطه سوی مشخص نه ده او کوم تعهد چې موږ سعودي کې ورته دقیق ان شاء الله در رقم به ډېر لوړ وي او هیله من دې چې په خیر سره وتوانېږو همغه لوړ رقم به حکومت له سعودي هېواد سره لاسلیک شي بروسی دن سه خوکلی کلاسیک شو با مغا بندی هم اگر مونگا رشتی هم به مشخص دیدیم یعنی مونگا دی صفاکاری پا بخش کسی مر کسان تیزر رو سرو به محسوس چرولو پا بخش کسی مر کسان تیزر رو سرو یا هم ساختمانی بخش کسی مر کسان تیزر رو دانو دیو رسی به مشخص دیدیم
از ما پشتان داوی چی تس ویل پا دغو مختلف بخشو که دی با که دیسی چی اگوی خپل ضروریت ووایی او بیا افغانستان سر رو کی و کی آیا پا افغانستان که دغو بخشو که دوی نسی گمارل که دای یا دغ کارون نستا یا تنگ هدف چه دی چی دوی باید پا بحرانی و هیوادون که پا دغ کارو اختاسی
او باری منکو اول قدم چی پسکل تنگ هیواد تو اسم حال افغانستان دم را پر دغه رقم چې اوس مهال بېکاره دی د ټول لپاره کارمندنه وشي دا یو مشکله خبره یعنی دا یو معمول نورم د ستاسو اتحادیې په مختلفو هېوادونو لکه امریکا لکه اروپایي ځینې نور هېوادونه وګورئ د هغوی وګړي یو بل هېواد ته ځي د کار کول دپاره یعنی د دې لپاره موږ غواړو چې په همغو نورمونو برابر دغه رقم ته ځواک د کاري ځواک ته چې موږ اوس مهال د کار زمینه نشو برابرولی په ځینې هېواد کې دوی کولی شو بهرني هېوادونو ته د کار کول دپاره وسو تر هغو پورې چې موږ خپله خپل خو وددیدو او د دې وټره پیدا کو ان شاء الله موږ خپل خارج وخت نه د هیواد کې استفاده کوو چې اوس لکه موږ په دې داسې وزیر شي دا غوړونه د دې په توګه چې تاسو کو او دا خپل خارج وخت د هغې هیوادونو ته منلیږو دا په دې کې ورته د دې په مرسته
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زای و چې د کارمندنې په اړه خبرې کولې تر ویلاندې وقفې ورسته نور پیغامونه ته هم ورځو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مو ځای وخت ساسو ولې سوډیر چې مو امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره کوم
تل خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از مش سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم ورورا زما د آزاد صدو سبقدر ماشين ته ټول د سلامونه بعد د سلامه د هر ځای په نګرار کې د ماجرینو ریاست کې ډیر د غربانه د مرغ وخت مې شت مو وښو دي راغلي او د ماجرینو خوانه بس د ماجرینو هیڅ کومک نه شوی او بس دغه خپل وطنداران خپل دغه سره کوي نور چا سره هیڅ مرسته نه کوي دغه ما تاسو یو خبر وکړئ د خدای خاطر وکړئ د ماجرین داغلی پاکستان نه د شاړو په درس پراته دي
بله السلام علیکم زه نکی بولم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم په لاندې اوس په کندهار ولایت کې اوسېږم زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده دغه د سنگین ولسوالۍ لار په دا دوه کاله کېږي چې بند ده هیڅوک پاملرنه نه ورته کوي د امان الله اکا د لوړې سدیا د ډاکټر تر پمپ پورې دا لار بند ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زه خان کوچې د زابل ولایت نه زنګ وهم موږ داخله کوو چې موږ مالداران یو موږ به څنګه به ترنک به وګو گزاره نشو خپل ځوبونه څه چې ماغه اندارې وي یو کوش تاوي مې مال نه پرو دیږي موږ مالونه راځي ته خماخه شي و کیږي د اصل کال د غزمو دند ده موږ دا د چارواکو ته هله کوو چې موږ سره نو کوي هیڅ څه کوي هیڅ کوم څه تک پرو کی دی چې څوک ښاری په غټه کان کې پر مالدارانو بخي او بل موږ یا زمیندار خلکو ټول هغه دې کې کړلې دي زموږ د اړوند من دي کې وی هغه کړلې دي موږ ته واړو بالا دي دې بل پر ودرې دې پوسټو ته وای دا کو چان ته وای نه دي دا ټکان دا کو چان کوي دې مطلب د کشتوی نو موږ څو کو پر کوم خو او لار شو موږ داخله کو د زابل د چارواکو سره زموږ سره نو کوي چا په کوي او نو سره موږ نه کتابانه وسلام
د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ اوسېږم چې دین کې محمد سلام زحمت در کوم د کلینیک صحیح بش ډیر کمزورې دی ډیر ضعیف دی اداره لري په دې برخه کې په دې ارسه کې د موږ سره کومک هم کوي ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت البته د مرکزی دولت څخه
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، تاسو کولی سئ هغه شمیرې چې د خبرونه په پای کې خبريږي در سره ولیکئ، موږ ته زنګ وهئ او خپل استون زیرا سره شریک کړئ. باید ویم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.